و صفایی داشتن خوبی بر نخلی
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي او وپالي سره له دې چې د چاپېریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي دا به یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه په دې پارک چې به تېرېدلو نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وای دغه ونې ما کښې نه ولیدې. د هماغو همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړ اوس ما سره خپل هم دا فکر راپیدا کړ چې زه هم باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 2 چنده یا 3 چنده سوی دا اوس حالت او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوې ده نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادامو ونې کښېنولې نو زه ورنه رالم دلته کابل ته خو دویم ځل چې زه ورغلم د هغو نه ډېرې لویې لویې ونې جوړې سوې وې نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولي وه اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي دغه خپله نیالګي نول دا داسې یو خبره ده چې چاپېریال ساتي او د چاپېریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي ځوانان دی چې دغه هیواد روزي ځوانان دی چې نیهالونه کښېنوي نو که چېرې دا ځوانان دوی نیهالونه کښېنوي بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامېږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نیهالونه کښېنوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نه کښېنوي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالحشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کښېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په 2 برخو باندې ویشو یو پلن پاڼې دي هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي یو ستن پاڼې دي هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي هغه په کال کې 3 کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 15 کیلو پورې ترشو کوي او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې دپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې دپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم چیرته چې ونې ډېرې واوسېږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د ورېځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړباسي چې اورښت باید وسي. چېرته چې اورښتونه ډېرږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل سوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي نو څه ډول دغه کار وکړي یعنی په کوم ځای کې مهم دي کور کې له کور بهر
چیرته سي مځکي خاوری ته لاسرسی هم غلطه موږ نیالګی کینولای سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګی انتخابولای سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو ته په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډیره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي که غرونه یي که غونډۍ یي، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا د سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټول کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو، هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي رسی سوی، هغه د نوې نالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشعرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کینوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې دپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته قلمي سي راوړي، کینوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نښه کول، خبریالانو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور کړ، ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی، او د وروستیو څو خبریالانو په نښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا NIY روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو خپلې دندې او ځایونه پرېښي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروې ښیي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیاتې شوې، خو د رسنیو د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان آزادۍ ته څومره ګوزار دی، او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزېږي؟ نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلوتګر صاحب، ښه راغلاست آزادي راډیو ته.
سلامونه کوم. ودا
لومړۍ پوښتنه، ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه قزینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده، د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني، او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي، او حتی ځینې موږ خبریالان هېواد پرېږدي او بهر ته.
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي، یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې دغه نوې ولسواکی چې اومده برخې د بیان ازادي ده سمره ضربه به ورته ورسی.
دا وضعیت چې لامل کېږي او پایس کېږي چې د منځ هغه نوپاه دموکراسي او ولسواکي څه ده هغه ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دموکراسي ځینې پلارونه او ځینې اساسونه لري، نوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دا وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمن شي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه وروسته په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پرېکړې بیا پر هغه نسل باندې چې راځه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته راده شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پرېکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پرېکړه ده. مونږ په دغه شخصي پرېکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو د پاره همدارنګه نارینو د پاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت د پاره اغېز اچوي او نورو خلکو د پاره دا څه معنی لري؟ که دغه مونږ شخصي پرېکړې یا د قوانینو په ټکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده، دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون برخلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پرېږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون مونږ د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې مونږ وضعیت څیرو او مونږ د توانایی همدارنګه مونږ د هغه دید او لیدلورې پر اساس دغه څیړنه ترسره کېږي. مونږ حق نه لرو چې مونږ چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که مونږ وظیفه پرېږدو، که مونږ کار پرېږدو، که مونږ هیواد پرېږدو نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده. مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتېږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کېږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې او ګواښ سره مخ کېدونکي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خوځښت او همدارنګه هر حرکت چې کېږي بیا دغه حرکتونه او خوځښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادېږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسېدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. زمون دشمنان د خلکو دشمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په تبهامي ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. زمون دشمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو تلاش کوو همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرونې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، مونږ خبریالان وژني، مونږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم مونږ سولې ته ونه رسېږو، هم همدارنګه دغه
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننۍ وضعیت کې همدارنګه په نننۍ نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یا وایي هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده، سوله یا وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که زموږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغشان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید خپل ځای کې.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي، او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پرېکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګر د افغانانو دپاره او ګر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او مونږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې مونږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا پټوګه پایتي
د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس خغلی مجیب خلوتګر ډیر مننه.
کمارا پیدا شدا با چپ ہر لوری ملک لگزار دیال کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لگزار پرلی گلونا ڈیر پہاڑ رنگتا دس پرلی گلونا ڈیر پہاڑ رنگتا ولسرلا دلا پکی اوسار ولسرلا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک گلزار جنا مٹھی مٹھی گلتے پگریوان کے مٹھی گل بھی پکڑے وان کے دسواں نام